Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د کب ومه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکز او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ماخستن مهال پر خپل ایکس پانل لیکلي دا بریدونه د هغه پټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بهسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسؤل د پنجشنبې په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کولې ویلي د موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا یې هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغو کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولي دي. دغه کموالی داسې مهال تر سترګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر خودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خځو څانګې ځانګړي استازي ویلي د طالبانو نوې جزایی تګلاره به خځې لا له ډیر تاوتریخوالي سره مخامخ کړي. د جرمني ډی پی خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د خځو څانګه د دغه تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایی تګلاره اعلان کړه چې د یو شمېر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغه تګلاره کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او د جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلند کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلارې د دینی نصوصو پر رڼا کې جوړه کړې او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري حقونو په هدیرې بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6 بجې په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي پر پاکستانی پوځیانو یې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پراخ بریدونه کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر کال نږدې 8000 کسان د کډوالۍ پر لار مړه شوي یا تریتم شوي. افغانان هم پکې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
expect authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
لو حاکم چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام فتواوي او پالیسي دې لغوه کړي.
چندرو یا جزلو به پیژنې د لوبو په خوا د نجونو ترمنځ ډیره رایج و خو اوس کم رنګه شوی
په خا ډیره و خو اوس ډیره کم شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې د لوبو کوي ډیره لوبه خري شوې دي. موږ چې ماشومان او جزلو به مو کړو
نور راپورنه هم شته. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکز او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي. ته هم دغه عملیاتو ډیر جزئیات روسنه دي معلوم. خو کورنۍ او رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان، ننګرهار او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوی دی. ذبیح الله مجاهد ماخستان محل پر خپل ایکس پانه لیکلی دا بریدونه د هغه په ټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشۍ په غبرګون کې ترسره شوی. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یک شنبه په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اته لسغړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې بهسود کې د پاکستان برید لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژلې دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. طالبانو بیا وویل چې په مناسب وخت کې به د غبریدونو ته حساب شوی ځواب ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هم تیر شپه پر ډیوران کرخه د طالبانو لخوا بریدونه تایید کړي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یوې سرچینې بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیوران کرخه په شپاړو سیمو کې بریدونه شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پوځیان له پاکستانی پوځیانو سره پوله کې په جګړه اوړي. د تیر کال په اکتوبر کې هم پر کابل او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې دواړو خواوو د ډیوران کرخه په اوږدو کې خونړۍ جګړه وکړه. په هغه جګړه کې لسګونه کسان دواړو لورو ته وژل شول او ټپیان شول او له همغه وخت راهیسې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګراتګ ټول لارې بندې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم راځو د خبرونه دوهم موضوع ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې 2015 کال کې په اوسط ډول هر ورځ یا وشت کډوال مړ شوی دی. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویل چې 2015 کال کې د کډوالۍ پر لارو 2015 تنه مړ یا ترې تم شوی. په دوی کې 3000 کسان د آسیا یاد شوی چې 1540 تنه افغانان دي. د افغان کډوالو د مړینې یو تازه پیښه د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د ایران او ترکیې د پولې په اوږدو کې رامنځته شوه. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښکته پورته شوې چې پکې ښکارېدل ګڼ شمېر کسان په واورو کې مړه کنګل شوي دي. په ایران کې یو کډوال چې ادعا کوي د پیښې عیني شاهد دی د جنوري په 28مه ازادي راډیو ته وویل
تر څو زیات افغان مهاجر چې مړه دي 15 په 20 کال ترمنځ دي. دوی ادري د پیښور څخه نو ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، پکتیا او سیندونکي وغوښتل د ایران مرګ کړي. خان صدر بابا نور برلاچی نور په ترکیه خاله ته اوختي چې ترکیه پولیسو له خوا نیول شوی او دوه شپې دوه ورځې ځان سره نهر ساتلی وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، ټکنجه شوي او ایران خاله ته د شپې په 12 بجې راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 20 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د دغه ډول بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره باید د انساني قاچاقړونکو جرړې وایستل شي. په 2015 کال کې د مړو شوو کډوالو په مانس کې پر افغانانو سربېره د یمن، افریقا او خلیج هیوادونو اتباع هم دي. په 2015 کال کې د کډوالۍ پر لار د مړو شوو کسانو شمیر 2014 کال ته په کتو کم دی. په هغه کال کې د IOM په وینا 9200 کډوالو مړینه ثبت شوې وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر ایمی پوپ ویلی د کډوالۍ په لارو د غمرګونې پیښې یو نړیواله ناکامي ده او په خبره یې نشي کېدای چې عادي چاره یې وګڼو. هغه ویلی کله چې د تګراتګ او کډوالۍ خوندې لارې له امکان وځي بیا نو کډوال مجبوریږي چې خطرناک لارې خپلې او د قاچاقړونکو منګولو ته ځان واچوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ټینګار کړی چې سملاسي باید د منظمو او خوندې لارو په جوړولو کار او د اړمنو کسانو ملاتړ وشي. د افغانستان په خوا هم د ځوانانو تېخ تروانه و خلو کله چې 2023 کال کې طالبانو په خوانی جمهوریت نظام نسکور کړ د ځوانانو کډوالۍ نور هم ډېره شوه. د کډوالۍ ادارو په خوا ویلي و چې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له هیواده کډوال شوي. په همدې ترڅ کې بیا 13 کلونو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت تازه ویلي د دوی د بیا وکمنۍ له پایله 6.8 میلیون افغانان له ګاونډیو او نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته په زور یا هم خپل خوخه ستانه شوي دي. اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استادو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوي غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورسپلې ته د دوی د حقوقو د نقص بیلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر ویلکر ترک په دې جمله خپل وینا پیل کړ چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړي.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ دې لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې ښځې او نجونې لوړو او منځنیو زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرلمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی کلیری کړي. دریم، ټول خپل سره نیونه دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونه له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنوي ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي لويري پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
خغلی ترک د افغان رسنوي وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه خو دا ویل چې دوی له بیلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بیلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړي توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلی او په ځنګړي توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم لري ننګون کې حالت سره مخ کړی.
البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو دا وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او بېلابېلو